The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زمونږه جواد.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د مې د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونې کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو قانوني مسوده د یو نامعلوم نیټې لپاره ځنډول شوې ده. د اصلاحاتو تر ټولو لوی مخالفین جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه دي. وزیر اعظم نواز شریف د اصلاحاتو د ځنډ خبر په خپله د ټلیفون پر کرخه فضل الرحمن ته ورکړی دی.
اخوا د بشری حقوقو د سار اداره یا ایچ آر ډبلیو وای چې پاکستان په انټرنیټ د مخالفینو غږ غلی کول غواړي او غلی کوي، او همداشان پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو یو کارکونکی چې اسامه خلجی نومیږي هغه زیاتوي چې د مخالفینو د غلی کولو لپاره پاکستان د چین تګلاره خپله کړې ده.
او د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور د وژل شوي مشال خان پلار او د هغه وکیل نن د پاکستان سترې محکمې ته وویل چې د مشال خان مقدمه دي له مردان څخه اسلام آباد ته ولېږدول شي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګی اسله کسنګ چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی د رواج اکټ مسوده ځنډولې ده د یوې نامعلومې نیټې پورې، او راپورونه وایي چې اوس په دغه قانوني مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره نه وړاندې کیږي. د همدې موضوع د لا جزئیاتو لپاره د ډیوی خبریال اسماعیل خان صاحب دا مهال د ټلیفون پر کرخه دی. خبرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، په دې اړه تفصیل کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا سید چې وزیر اعظم صاحب په خپل باندې د فضل الرحمن صاحب سره ورخه په ټلیفون دلارې خبرې کړې دي، او دا غي نه پس هغه ته دا ویل دي چې تر څو پورې دی واپس وطن ته نه راغلي تر هغه وخت پورې په دې باندې قانون سازي کې وزن ډول شي. نو د دې د وجه نه مشکل پیدا شوی دی چې فضل الرحمن صاحب نه غواړي چې دا کم ترمیمات چې پای کې کیږي یا کم قانون سازی د رواج ایکټ په حواله سره یا د صبح خیبر پختونخوا سره د دې په انضمام یا د مرجر په دغه باندې چې کم قانون سازی کې دواله ده هغه دی وشي، او په دې باندې پرونه بل ورځ په پارلمان کې خو دغه شوې دي خبرې ترې شوې دي په یو بل باندې تکونه شوې دي. نو یو خو دغه غټه وجه ده. دویمه پوس پکې بل مشکل دا پیدا شو چې نن د پیپلز پارټۍ مشر کو چیرمن زرداری صاحب هم په پیښور کې چې دی به هم د دې بل مخالفت کوي. هغه څه وجه نه خوله چې ولې به د دې بل مخالفت کوي. خدا شکر چې ټوکو سلیکشن را روان دي. بیا سه په خپل هم په مشکلاتو کې ګډ دی په پاناما دغه د وجه نه، او فضل الرحمن صاحب هم د دې مخالفت کوي. نو ماته لګي چې اوس د نواز شریف صاحب دا کوشش ته چې په ستو طریقه باندې ځان سره فضل الرحمن صاحب ځان نه خفنه کی او هغه صلاح کی یا رضا کی یا دغه خبري تحفظات یې هغه پرې قانون کې را ده کی. بل لخت زرداری صاحب دا غواړي چې په دې خبره باندې یو مسله جوړه کی، او یا وزیر اعظم صاحب چې ردی کو سم مشکلاتي یا تحفظاتي یا وزیر اعظم صاحب دې سره پاغي باندې خبرو کې یا فضل الرحمن صاحب د حکومت پر بیل شون چې پیپلز پارټۍ سره یوځای شي. نو ما تخکاری چې دا اوس د سیاست ښکار شوی دی. په دې باندې هغه سوچ کوم فکر د اصلاحاتو کوم دغه اوس په شا پات شوی دی.
اسماعیل خان صاحب، د دغه قانوني مسودې د ځنډیدو په لاملونو کې یوازې مولانا فضل الرحمن او لکسنګ تاسو ته اشاره وکړه د پیپلز ګوند یو کنه نور هم د دغه قانون سره مخالفت خي په پاکستان کې؟
نه، صرف د فضل الرحمن صاحب پارټي دا او ملي پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمد خان چې وایي صاحب هغه د دې مخالفت کوي. خو نن پکې زرداری صاحب هم وایي چې موږ د دې مخالفت کوو. داغه د وینا مطابق دا د فاټا د خلکو ته دی لالي پاپ ورکي او پاغي باندې د خوشالولو کوشش کوي حکومت. نو زما خپل دغه دا چې په دې باندې کې دي پیپلز پارټي په اخره کې دې ته تیار شي یا په دې کې چې کم ترمیمات غواړي خاص کر د مرجر یا د انتظام د پښتونخوا کې د فاټا رایو زکیدل نو په حواله باندې د پیپلز پارټي سره تفاوضات کې لکې دي چې رایو زکی خو په زورمان چې کم دې ډېر سخت مخالف دی وغه ورته ډېر سخت خبرې کړې دي په قومي اسمبلی کې د فاټا چې کم د پارلیمان غړي دا غي سره نو هغه ماته ښکاري چې دا مسله زیاته مشکل ده کې دي چې د پیپلز پارټي سره د خبرو تر دلار زې سمساله روږي حل روږي
بلې اسماعیل خان صاحب څه فکر کوي آیا پراتلونکو کې خپل د نواز شریف د حکومت په دور کې به یو ځل بیا هم د قانوني مسوده د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې شي او څنګه
د مخکل خنده د شاته فشار د پرشر زیات دی د فاټا د اړخه د پارلمان چې کوم غړي دی دغه د اړخه هغه یو پرشر په شابه باندې دی او کله څومره ګوندونه ته خیبر پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند شو یا ورپسې د شرباو صاحب دی ګوند شو او پیپلز پارټي کو هم ور سره بیا وروسته شو د پی ټ آی د اړخه په ته کې تاسو د اړخه خو سپورټ شته دی دا یې ناتړ شته دی نو کله ګوندونه را یو ځای خو لا دای او پرشر په حکومت باندې ساتلو لکه دې شي چې په دې په وخت کې دا مسلو شو کو دا اوس کو سن ډیل شو نه بیا رستو سورج پسور پسی بیا د بجټ اجلاس شروع کیږي نو د بجټ اجلاس کې بیا بل هیڅ کار نه کیږي سوای د بجټ د پاس کولو نه نو دا ماته ښکاري چې دا به چې په جولای نه یا اگست ستمبر ته دا به سر پنځه میاشتې دا نو شه دا وزن دی شي
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب کور مو ده
رانو خضرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو د ډیوا رادیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب څخه دغه تفصيلات واوریدل چې ولې دغه اصلاحاتو پروسه ځنډیدلې ده او ولې د مخ په وړاندې نزي او د قبایلی سیمو په تړاو نور داسې سیړنکاران څه نظر لري نور حکومتي چارواکي څه نظر لري هغه پښتانه مشران څه نظر لري د قبایلی سیمې باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي چې شهاب الدین خان نومیږي هغه هم په دې تړاو خبرګون څرګند کړی دی چې ولې دغه اصلاحات ځنډیدلې دي او هغه څه ګمان کوي چې دا به څومره زیانمن وي د قبایلی سیمو خلکو او ولس لپاره بختور شاو سره خبرې کړې دي زموږ همکار او دا تاسو ته وړاندې کوو
دا سوجي چې دا خو تقریبا د دونیم کال نه د لزل روانه وي او مولانا سي او د چويشب د خفګانو او د کم د دې چې شکایت هغه خو حکومت اوریدلی وو وخت په وخت بدی کولم خو بیا چې کله کابینت په دوه پیری خپم کې غوډله د مولانا سي په وینا باندې واغه د ځړ کار شوله هغه خلاف به موږ د دوجې دوکو هغه د کابینه نه پروف شولای چې په هغه کې صوبایي سټونو د صوبایي سملای کې په هغه کې د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن د دوه خبرو باندې زموږ سره تسلی وکړه چې له د سپریم کورټ جوریسډیکشن راشي او دلته موږ د صوبایي سټونو راکې لوکل ګورنمنت راشي نو بیا د نورې خبرې به موږ کو ان شاء الله په مزه مزه سره او بیا هغه پروسس مخکې موږ د دې مخالفت مو کو خو دې کې یو خبران د ریکارډو ساتي چې نه د کمیټې مخالفت دوسه پورې موږ کړی دی خو چې ځي څه نه کړی من کړه د مولانا سره نه کړه بار صورت بادله نه خواسته منګه کمیټه غو ریپورتم منګه اکسپټ نو موږ ته موږ اکسپټ کو اوی رالو ټیبل شو اغلاړو کابینټ هغه د قسم ته وګړه چې هغه سرځن کار شو بیا غینم راوته بیا پاره کې بیا پاره ډیلنګ ټیکټي شروع شو هغه لیټ شو پاره کې بیا ال پارټي کانفرنس او فل شو د دې لپاره به د مقرر پر شي چې دا اجلاس سپیسیفیکلی د دې لپاره راوخته شوی دی کوم روان اجلاس چې 15 تاریخ باندې چې دا صرف او صرف پدې کې باندې بایلی اصلاحات ډیسکس کیږي بل څه پکې نه کیږي په بزنس ایڈوایزری کمیټې کې زه خپل ممبر يم شاجي ګول چې مې ممبر دی ال څه صرف د مولانا صاحب تر اف نه داغي او ممبر دا ابجیکشن چې تاسو مولانا صاحب وی چې تاسو د های کورټ چې کوم دی د پیښور دا نوم لري کوي او تاسو په ګری اسلام آباد های کورټ واچوي په هغه بار صورت به خبره وشوله او مغه پیښور های کورټ پاتې شو دا شاجیبغه ته کې واقعا چې موږ خبره غوول او مولانا صاحب را پاسې دو ډیر جذباتي انداز کې په اسمبلی په فلور باندې مخالفت وکړو او هغه د اجی شاجیګل کردار کوشي په هغه باندې وکړه چې په هغه باندې موږ ډیر سخت ټول پارلیمنتریان هر پارټي دا کنډم کو دا د نورستو د مسلم لیگ د پارټي د کیپټن صدر موږ شکریا ادا کوو چې هغه ډیر کمپرنسیو تقریر وکړو او او چې موږ به مخالفت کاو خو موږ وایو چې دا وسو کوي ته خدای د پاره دا بچی زمون شامل کړي دغه سي ډاکټر عباد الله د مستفید لیگ نه دغه سي ما خپل هر یو پارټي شابه مت کوی شي چې دغه سي پیپلز پارټي دغه مخ نه وي چې موږ سپورټ کوو خو مولانا سي ته خوشی شاه چې دا خبره مو کړل ان د فلور چې مولانا چې ته مخه پکې غي اصلاحات وکي ما ته پته ده او باغه وخت موږ دا د لایټ غونډه واغستل پرون چې کمیټي میټینګ کله وشو هغه کې دا ایکسپوز شو چې بدی کې کنټراډکشنز دي دا ایف سی آر نه ختميږي دا ریواج چې کوم دی دا میو دا خو او بار صورت موږ دغه میکسټ لای چې هاي کورټ سپریم کورټ راځي دا ریواج ایکټ هم صحیح او بار صورت موږ چې نن لاړو منیسټر سره موږ ټلیفون وکړو دا منیسټر صاحب د خبرو انداز بالکل بدلو هغه چې بیګا سره خبرې شي مولانا صاحب سره او مولانا صاحب مخالفت منګه فوټ کولې لشو لہذا موږ د ریټول اینی امندمنټس اور دینه وډراکو او تاسو د ډیولپمنٹ خبره کوي تاسو د ایف سی آر ترمیم خبره وګي چې موږ سوکو نو زما په خیال منګه چې کم سټرګل کړو د شلو کالو چې دجهت او حکومت چې کما کاروي کړو د پاکستان مو تبلیغ حکومت چې کم کریډټ اغسته او هغه کم ستوندې کړو د لپاره کمیټي لګلې او هغه خپل کوششونه کړی او هغه خپل ریپورت راوړو ټیبل کو بیا دغې نه د کابینې نه پاشو د مولانا صاحب د دې خفغان نه روستم پاسم شو بس د اجلاس مرو وخته زما په خیال باندې کابل ته خو ډیر وی نقصان ورسېد خو دې سره سره زمون خپل پارټي مسلم لیگ تم په خیبر پښتونخوا په دغه کې ډیر لوی دچکو د مولانا صاحب په سبا د بل چا سره ملګری بل چا سره پارټنری او زما خپل پارټي د ډیر وی نقصان ورسېد او قبایل ته ناقابل تلافي نقصان ورسېد دومره نقصان ورسېد چې کوم د شلو کالو جې د جهد او غرست لاړه واپس
ډیر مننه شاهبودین خان تاسو
یو جهان باندې
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې یو ځل بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. ډیر مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس. یو بل مهم موضوع ولورې ته ځو چې خاغلی د امریکا خاغلی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان سفر باندې ځي او هلته به د سرمشریزه غونډه کې چې د اسلامي هیوادونو د ګډون ولري د دې په تړاو غواړو چې تاسو ته تفصیلات وړاندې کړو چې دا غونډه ولې ترسره کیږي، څه مهموالی لري. د دې لپاره زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه زموږ همکار راپیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر.
زبیر شاه صاحب، که تاسو اوریدونکو اولیدونکو سره دا شریک کړئ چې دا سفر ولې ډیر مهموالی لري.
نو دا سفر مهم په داده چې موږ یاد وی چې کله صدر ډونالد ټرمپ خپل اناګوریشن باندې د ویلی او چې اسلامي ترهګرۍ چې کوم مسله ده دا به د خلاف دا جنگ دا تیزوي او دا اسلامي ترهګرۍ به د مزکه پر مخه دا ورکوي. او دغه نه علاوه بیا دا مهم ده چې دا اول اول د بارنای سفر ده او دا به سیخ اول چې کوم ملک ته چیرې به دا سفر کوي هغه سعودي عربستان ده. او سعودي عربستان امریکای ډیر زوړ تعلق ده او صدر ترامپ چې ورېځي دای به ورې کوشش کوي چې داسې ملکونه سعودي عربستان نه علاوه نور اسلامي ملکونه چې اخشه پاکستان هم شامل ده چې دوی یو سراغوند کی او اسلامي تر هرګرای چې کوم یو جنگ روان دغه خلاف په افغانستان شه په شام شه په نور داسې ځایونو شه په عراق شه نو هغه په خلاف به دوی یو داسې اتحاد جوړولو کوشش کوي او دوی به چې کوم بیا چې کوم صدر ترامپ باندې دا تور لګی چې د کوم دا جنگ دا او د کوم اسلام او مسلمانانو خلاف د چې کوم دا سه خبره کړي وي، هغه به دا کوشش کوي چې کوم مسلمانانو او د اسلامي هوادونو کوم دا سه ډار دا کوم دا سه وسوسې دي چې کوم امریکای له خوا یا د صدر ترامپ له خوا هغه لر کول یو کوشش وکوي، نو په هغه وجه نه دا سپټم شه به دا سفر کوي چې په منځنی ختیځ شه او په افغانستان شه حالات ډیر خراب دي، تشدد سے اضافه شوی ده، طالبان القاعده او داعش مضبوطی جی لګیا دي، نو هغه تناظر شه دا چې کوم دا سفر ده دا ډیر مهم ده.
زبرشاہ صاحب خپل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف به څه اغیز ولري کدا اوریدونکو سره شریک کړي؟
نو چې کوم هغه د دښې ګورې په سعودي عربستان باندې هدا تور لګي، په پاکستان باندې هدا تور لګي چې دوی ترهګرۍ ته هوا ورکوي، دوی د ترهګرو ملاتړ کوي، نو دوی پاره او بل چکم فرقواریت جنگ فرقوارا چکم جنگ دا په منځنی ختیځ شي او هغه ټول دنیا شي او ټول اسلامي دنیا شي خورس هغه به دا سدا چې کوم دا اتحاد دا مشګورو چې کوم اسلامي ملکونه راغشتل سوي دي دا ټول اکثریت پکشي سنی مسلمانان ملکونه دي، پدښ ایران نستا پدښ شام نستا، نو دغه دا دا چې دا سه نوی چې دا کوم اتحاد جوړیږي چې دا دوی خپل شه چې کوم فرقواره جنگ دا هغه شه تیزی نراولی او چې کوم امریکای مقاصد دی دغه اتحاد شه چې دوی حاصلولو کوشش کوي کدای سي هغه پچټ پاتې سي او چې کوم هوادونو خپل مفادات دی خپل مقاصد دی په علاقې شه ولاکې نه بهر کدای سي دوی په هغه باندې زیات توجه ورکي او چې کوم اصلي جنگ دا کوم اصلي مسله دا هغه پور هغه ختم نکړي.
زبر شاه صاحب تاسو هم یادونه وکړه د ایران چې داسې هیوادونه به پکې شامل نه وي، خو د ترهګرۍ پر ضد جګړه چې دوی کوم غواړي مبارزه وکړي د دې میکانیزم بسوي او دا چې په هغه هیوادونو کې چې لګکې ژوند کوي لکه شیعه مسلمانان، آیا هغوی ژوند به محفوظ وي که دغه ائتلاف هم دوام ولري؟
نو دغه د حکومت اوس مشتلانسته پته د خپلال مطبوعات وای چې دوی به یو اتحاد جوړوي اغه اسلامي نېټو نوم ورکړای دا خدا به موږ انتظار کوو ګورو به چې دا اتحاد دوی کار چا دا دوی کوي چې شای دوی به په جنگونو شې ساخلی که جنگ شې ساخلی نو کوم ملکونو فوجونه به پکشه او هغه جنگ به آیا سعودي لکه موږ ګورو هغه په خپل یو جنگ سره روان ده په یمن شې، نو آیا دا جنگ به سعودي دا چکم اتحاد دا به سعودي خپل مقاصد پاره لکه په یمن شې چکم جنگ دغه پاره به هي استعمالوي یا نه؟ خدا دا چې کوم اسرنګ اول وې چې دا یو سنی اتحاد دا او دغه شې دا سه هلي د سي چې دا ایران خلاف یو بلاک جوړیږي لګیا دا، نو دغه شې به چکم مسلکی او فرقواري جنگ دا او شیعه مسلمانان دي اغه الریډي اوس یو قسم په دوی باندې حمله او ټارګټډ کیلینګ زیات دي، موږ په پاکستان شه ګورو هر دوه مورج په دوی باندې حمله کیږي، نو ماته دا سشکاري چې دا خطر دا چې دا دوی په خلاف چې کوم یو قسم تشدد دا یا دوی خلاف چې کوم نفرت دا یا دوی په دیوال لګولو چې کوم یو کوشش دا اغه به زیات شي او دغه نه به اسلامي ملکونو شي چې کوم اندرونی خانه جنگي یو کیفیت دا اغه به زیاتېږي لګیاوي.
زبر شاه صاحب تاسو ښه ډیره مننه چې دغه ټول تفصيلات مو د لیدونکو سره او اوریدونکو سره شریک کړل.
ډیره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. هر ماخام دشپگونا دشپی دولس او هر سحر شپگونا تر سحر نه بجو پوری.
کو اوسم یو بل مهم راپور د مذهبي سپکاوي د دروغ په تور د وژل شوی مشال خان پلار او د هغه وکیل د پاکستان د ستر محکمې څخه غوښتنه دي چې د هغه قضیه یا مقدمه د لمردان څخه اسلام آباد ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریاله رابیا پیر راپور ده.
د مشال خان د وژنې د مقدمې اوریدنه د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ وکړه. اډیشنل اډوکیټ جنرال وقار بلور د پلټونکو کمیټي رپورټ عدالت ته وړاندې کړو چې تر مخه د 55 تورن تنانو څخه 35 نیول سوي دي او د مشال خان د مقدمې مرکزی ملزم عمران چې هغه په ډزو په نقشه کړی و خپل جرم یې منلی دی. د مشال خان پلار محمد اقبال عدالت ته وویل چې پولیس اداکاره نیولی خو هدایتکاره تر اوسه آزاد دي. دوی دا هم وویل چې د هغه زوی سهار د 10 بجو څخه تر 3 بجو په منځ کې وژل سوی و. پولیس د پیښې پر ځای موجود و خو چا څه ونه کړو. د مشال خان پلار د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې د دې لوڼو ته د سکیورټي ورکړی سي ولې چې د مشال خوندې د خطرې له وجې تعلیم ته دوام نسی ورکولی. دوی د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان څخه اسلام آباد ته رامنتقل کولو غوښتنه هم وکړه. ستر قاضي د مشال خان پلار ته وویل چې د دوی په غم کې برابر شریک دي او باور یې ورکړو چې انصاف ورکول د دوی فرض دي ولې چې په اسلامي معاشره کې دغه شان د ګامونو گنجایش نسته. ستر قاضي دا هم ویل چې د مشال ته وژنې شاته احتجاج ډیر اهم دی. عدالت د پولیس او د پوهنتون د انتظامی د پیښې په موقع پر خوله پټې ساتلو خپل سترګې پټې نسي ساتلې. عدالت به دا هم ګوري چې پولیس تورن تنان پټولو هڅې خو نه کوي. سترې محکمې پلټونکې کمیټې ته په دې اړه ټول قانوني تقاضي پوره کولو هدایت هم وکړو. د اورېدنې وروسته د عدالت څخه بهر مطبوعات سره خبرې کې د مشال پلار وویل چې غواړي چې مردان پوهنتون بیرته پرانستل سي. خو دوی غوښتنه هم وکړه چې طالب علمانو ته د سکیورټي ورکړی سي. د مقدمه حتمی چالان به فی و نی ورسته وړاندې کیږي او مقدمه تر 3 اونۍ پورې څنډول سوی ده. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار اداره یا ایچ آر ډبلیو اندیښنه ښودلې چې د پاکستان لخوا په انټرنیټ بندیزونو لګول به په دغه هیواد کې د بیان آزادۍ ته ضرر ورسوي. د یادې ادارې د آسیا څانګې مشر براد آرام ویلي په انټرنیټ باندې د بندیزونو پر ځای دی په پاکستان کې د هغو خلکو پر ضد ګامونه پورته شي چې د مذهب د سپکاوي په بهانو باندې بېګناه خلک وژني. پام وکړئ د ارشد حسین راپور ته.
ہیومن رائٹس واچ دا ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈم وائی چې د پاکستان د حکومت لخوا په انټرنیټ د رائے ورکونکو پر ضد ګامونه به د وړاندې څخه زهرجن چاپیریال کې اختلافي اوازونه لا نور د خطر سره مخ کړي او زیاتوي باید چې حکومت د تشدد راپارولو پر ځای د هغه خلکو حفاظت ته پاملرنه وکړي څوک چې د خپلو اختلافي رایو له کبله د حملو سره مخ کیږي. هیومن رائټس واچ مخکې وایي چې د پاکستان د حکومت دغه تازه ګامونه به سنسرشپ د رای اختلاف لرونکو د گرفتارولو او د جنگیالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو پر ضد د تشدد ګواښونه لا نور سیوا کړي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو اسامه جی د حکومت دغه تازه ګامونه غندي او وایي چې د حکومتي ادارو پر ضد ټکونه کول د فرد جمهوري حق دی.
دا ماته داسې لګي چې د یریږي چې خلک چې دی د پسې زیات تنقید نه کوي بل چې د چاینا وجنه هم دا ډېر زیات دا شروع شوی دی. چاینا کې څنګه چې حکومت خلکو ته چې دی چپ کوي هغه ته چې دی سویلو اجازت نه ورکوي پاکستان حکومت ماته لګي اوس هغه ماډل باندې ځی لګیا دی. اور دا جمهوریت کې زموږ قانون قانون کې دا حکومت چې دی قانون خلاف ورزي کوي لګیا دی چې خلکو ته وایي چې تاسو تنقید م کوي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې د مذهب د سپکاوي د پیغامونو په عکس العمل کې حق وی ته په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي د موادو په حق لا 3000 شکایتونه ترلاسه شوي او د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت د شمیرو تر مخه حکومت تر دې دمه 2,998 ویب پاڼې تړلې او د مارچ په میاشت کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د سپکاوي نه د ډک موادو په انټرنیټ د اچولو په تورونو کې درې کسان نیولې. د پاکستان حکومتي چارواکي د حکومت پر ضد د تنقید کوونکو د زورولو او د هغوی سره د بد چلن یو اوږد تاریخ لري او د بشري حقونو نړیوال او ملکي سازمانونو داسې بې شمېره پیښې ریکارډ کړي چې پکې تشدد په جبر د بېدرکۍ او د صحافیانو د وژلو پیښې شاملې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
رنو زفمنو اوریدون کاولیدون کو د خبرونی په دی ځای کې یو بل سیمیز راپور لرو چې تاسو هم پویږئ چې څه کم دوه هفتې شوې دي یا دوه اونۍ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله تړلې ده او د نښتو وروسته چارواکي په دې نه دي رضا شوي چې دغه پوله بیرته پرانیزي او داسې ښکاري چې کاروباریانو ته تاجرانو ته هم په میلیونونو روپۍ زیان رسي هر ورځ کله چې دا پوله تړلې وي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دلته په چمن کې د پاکستانی ګمرک لوړ رتبه چارواکي عبیدالله خان وایي د چمن سرحدي پولیس څخه کم وادرات او صادرات د دواړو دولتونو تر بابنځ کیږي. د هغه سره حکومت پاکستان د وی ورځې په حساب اندازن د سلو لوکو څخه تر یو سل ډیرش لوکو روپو پورې محصول ترلاسه کوي چې هغه د بازو تر میوو په سیزن کې سیوا هم سي. خو اوس دغه سرحدي پوله بنده پاته ده. حکومت پاکستان د دغه محصول څخه محرومه پاته دی. د دواړو دولتونو تر مابین د تجارت سالانه کچه د 250 ارب ډالر ده، خو هغه 500 ارب ډالر ته رسول یوازې خوب دی چې موږ یې وینو. ولې د دواړو دولتونو تر مابین د تاوتریخوالي له امله د سرحدي پولې تجارتي دروازې اکثره بندې پاتې وي. عبیدالله خان چې خپل ځان یې د کیمبري او مخته راوستل نه غوښتل د نوره زیاته کړه چې نن سبا د پاکستان څخه سبزي او ترې میوې او د افغانستان څخه سکریپ په لویه کچه راوړل کیږي. خو د دواړو دولتونو د ګډو د صنایعو د خونې مرستیال مشر انجینیر داروخان اڅکزی وایي چې د اوس د سرحدي پولې د بندېدو له امله تجاران د ورځې په حساب د 2 څخه تر 3 کروڑ روپو پورې د زیانونو سره مخامخ دي او اکثره خوراکي شیان دلته په چمن خاوره کې په کارټنرانو کې موجوده دي او د خرابېدو سره مخامخ دي.
دروازې د تړلو څخه مشته د روزمره پر بنیاد باندې د 2 کروڑ څخه د 3 کروڑ په پورې مشته نقصان کیږي، زموږ د تاجرانو او د ریونیو نقصان. او د دې سره سره چې کوم په دې لار باندې تجارت دی، دا تجارت چې دی او نور خو او تاوړي گی او د چرګ وشه او مایان د ششان چې دی دا غوڅه دا نقصان دی چې دا چې په دلته ودرېږي نو په دویم ورځ باندې د دې چې د ټول قیمت د خرابېږي او ورسره چې کوم د هغه څه مالونه راځي او زده بعد چې دی د میوه سیزن شروع کیږي هغه خلک چې دی هغه د انتظار چې د دوی میوه د خواته راشي په دې شپو کې به تود ډیر د افغانستان.
انجینیر دارو خان نور زیاته ک د چمن او تورخم سره دی پولی د پر لپسې د بندېدو له عمله اوس افغان ترانزیت ټریډ وړل د پاکستان لاري ډیر کم سوی دی. د تجارانو د یو بل سره د سوداګری کولو کچه هم ډیره رقم سوی ده. دا وخت د پاکستان څخه د اندوانو د سبزیانو او د امونو پیازو او پټاټو سیزن د افغانستان ته وړل کیږي او د افغانستان د تور میوه سیزن ته لږ څه وخت پاتې دی. کچیر دغه پول دغه رنګ د بندېدو سره مخامخ ول نو د دواړو دولتونو تر مابین په تجارت کې ډیر کموالی راځي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زیدې
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګاډي پوله باندې راپور مو واورید چې تر اوسه هم په چمن کې لارې تړل شوې ده، تړلې پاتې ده. د دواړو خواو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي. که څه هم د دواړو غاړو چارواکي د دغې ستونزې د حل لپاره غونډې کوي، ولې تر دې مهاله داسې ښکاري چې د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړې. بیا هم نعمت الله سرحدي مو له دغو لیدنو کتنو خبروي.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن سره دی پوله نن ډیر لسم ورځ هم اغه رنګ بند پات ده. دغه پولیس نیټو سپلای افغان ترانزیت او نور د تجارتي مالونو څخه ډاکټر کام بو اوشتو راوشتو دغه سلسله نن ورځ هم دغه بند پات و. او دغه پولیس څخه کم پیاده خلکو رفت آمد کاوی، اغه هم د پولیس څخه نه د دې طرف ته اغه لور ته پرشول کېدو او نه دغه طرف څخه د لور ته پرشول کېدو. خو دغه پولیس په حق نن دلته په دغه سره دی پوله د بابدستی پر مقام باندې د پاکستاني ځواکونو او د افغانستان ځواکونو تر مابینځ پلیګ میټینګ کوم سرکاري چارواکي سره کې شینې غم نن وسو. صدغه فلګ میټینګ په حق لا باندې دلته سمجه تکم صورتحال را رسیدلې دي، کم معلومات را رسیدلې دي. دغه په مطابق د پاکستان د لوري ډي اي جي اف سي بریګیډیر زاهد او سېکټر کمانډر بریګیډیر نجیم سہیل سره د کرنل عثمان او د افغانستان د لوري سکم د کابل څخه یو فوجي هیئت راغلی او سپاغه کې کرنل امیر محمد او کرنل انبیا شامل وو. د دې ترمنځ خبري اترې وسولې. خدغه خبرو په حق لا باندې سکم معلومات مشتر را رسیدلې د چارواکو دخلی پاغه کې دغه وویل سو د افغانستان د طرفه څخه دغه غشتنه وسوه سکم ځواکونو پوله کراس کړی ده. دی راغلی د کلی جانګیر او په کلی لوکمان کې دي، هغه د پوری تور برته خپل زاړه پوزیشن ته ولاړ سي. خو د پاکستان چارواکو لخوا ودی ته وویل سو ستدی او د افغاني کم ارزیاتي سروې والا او جیولوجیکل سروې والا هغه سکم سروې کړی ده. هغه سروې سو دغه دواړه کلی د پاکستان یې سو ګرځول، ځکه دلته د پاکستاني ځواکونو په دغه کلو کې موجود دي. دینې پر شا کې دلای ته دغه جواب ورکول پس دواړه طرف ته چارواکي سره ولاړ سو او دغه خبرې سکم بیا به نتیجه ثابت شوه. او دغه دو پولی د خلاص دو بکمه پریکړه په دا خبرو کې ده اغه نو وسول دلته سکم چارواکي دغه دا وای چې سباله به هم دغه سره دی پول اغه سي بند پاته وي. دغه پولیس سکم رفت آمد به کیږي، هغه به دغه سلسله به دغه بند پاته وي. څوک به دی پولی نو دی غاړه ته طرف ته پرېږدي، نه به دغه غاړه سعودي طرف ته پرېږدي. دغه پولی باندې سکم پریکړه باندې کې دو سنه به پول به سبا خلاص ده. سوس دغه خبر دلته زاید تجارانو واوریدل، اغه یو ور بیا د ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سول. ول دلته لیدل کې دل دغه سره دی پولی ولور ته ډیر زیات خلک را روانو. سوس په دغه پلیګ میټینګ دا پریکړه وشي د پولیس د خلاصېدو د به د پولی هغه غاړه ته واوري یا به دغه غاړه څخه ودیل ورته راوړي. خو دغه کمی خبرې سوي هغه به نتیجه دغه وخت ثابت اسولې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو،
وی او ای دیوا. بی طرفه، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @voadiva، فیسبوک @voadiva.
درمنو اوریدونکو، اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته به نور راپورونه هم په خبرونه کې وړاندې کوو. دا مهال د بلوچستان په تړاو یو بل راپور لرو چې بلوچستان کې د پیرامیډیکل سټاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې کار بندیز کړی دی او دا چې هغوی د نه خوړلو دوه احتجاجي کمپونه هم پرانستلي دي اوس. او دغه کار بندیز او دغه احتجاجونو په پولیو واکسینونو او ورکولو پر کمپاینونو باندې هم منفی اغیز کړی دی. د دې علت څه دی چې دغه د پیرامیډیکل سټاف کاربندیز کړی دی؟ دغه ټول تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان پیرامیډیکل سټاف دوه کیمپونه پرانستي دي چې یو د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته دی او بل بیا د شوزو دی چې هغه د شیخ زاید هسپتال سره پر مستونګ سړک باندې پرانستل شوی دی. دوی په خپل تنخواه کې اضافه، په سرویس سټرکچر کې بدلون، په خپل ګریډونو کې ترقی او دغه ډول له حکومت څخه د ژغورنې الونس غواړي. شابران د ژوب اوسېدونکي دی، د دلته په دغه کیمپ کې ناست دی.
پنجاب ته ورکړی دی، هغه تلسین ته ورکړی دی او کی پی کی ته ورکړی دی. نو موږ کوم ګناګاری موږ دې نسی راکولی؟ موږ کوم اکل قانوني اکم دی؟ موږ هم پاکستانی یو، موږ هم د دغه خاورې، موږ هم خدمتګار یو. په دې کې په کچبلچانو کې موږ کوم کار کوو، په شوبتسات کې موږ کوم کار کوو، ایپیټایټس بیماریان راځي، هر بیماری راځي. نو اوس موږ څه وکړو؟ موږ کوم مجبور یو، ډېر در په در یو.
د کوټ ښار اوسېدونکي 55 کلنه شیناز بیبي هم د پیرامیډیکل سټاف اوسېدونکي ده. دا وی چې زه یو کونډه یم، ټول کور په دې باندې ګرځوم. و ریټایرمنټ ته مې یوازې 15 کاله پاتې دي، خو لکه تر اوس مهاله پورې زما تنخواه یوازې 2000 روپۍ ده.
بہت دنوں سے بیٹھے ہوئے ہم، مگر کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، ہماری کوئی فریاد نہیں سن رہے، ہم لوگ کتنے مجبور ہوئے ہیں. ہمارے دل سے پوچھو کہ ہماری کیا حالت ہے.
لڈیر روز زخت دل تناستیو، لیکن سوک نہ اروی زموج د جڑا تاروی دل سوک نستا زموج لزر زخه و پشتي سی وزای صدا د پیرا میډیکل سټاف د کاربندیز له سبب زخه د سوبې په لورو پروتو سیمو کې د ګوزن له ناروغي زخه د ژغورنې لپاره چې کوم کمپاین روان دی هغه هم اغیزمن سوی دی. ځینې داسې عکسونه هم مخې ته راغلي دي چې لیویز او پولیس و ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکوي.
پولیو خو له سره داسې دا د بار بار د خلک یې ورکوي، په هغه باندې فیسبوک باندې هم کتلی شي، لیویز والا یې ورکوي، سرل مرتې ورکوي، هغه هم زموږ بچیان دي، په هغه هم متاثره سوی دی، بالکل متاثره ده. یعنی له سره کوم الفیس والا سي راځي، الفیس والا له سره الفیس نه ده اخیستلی اسلام آباد. پولیو خدا بند، پولیو بند ده، اوس هم بند کړی ده، بیایم نه کوو، بیایم نه کوو، خو لیکن د دې موږ بچیان هغه زړه سپازي، هغه هم پریشانی ده. موږ کوم دای ګناګار نه یو، که موږ غلط قدم اخیستی بل څوک دی راته وایي غلط قدم نه ده اخیستی.
په بلوچستان کې 2000 پیرا میډیکل سټاف موجودیت لري، په دوی کې شدي یوازې 15000 دي چې د صوبې په لورو پروتو هسپتالونو کې د طب په څانګه کې خدمت ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاست. وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو یو بیا په دې وروستیو کې د سولې له خبرو اترو څخه خپل ځان لری کړ، ویل چې دوی چمتو نه دي له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پر مخ ویسي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د دوی دروازې اوس هم د سولې پر مخ پرانیستې دي او د هر ډول بین الافغاني مذاکراتو هرکلی کوي. چاچی چړونکي وایي په دې نظر دي چې نږدې یو کال کېږي له طالبانو سره د خبرو اترو کم خبرونه چې خپدېږي، دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو استازو په دغو خبرو کې تر دې مهاله ګډون نه دی کړی. د امریکا غږ آشنا خبریال رحیم ګل ساروان پرې دا راپور چمتو کړی.
وروسته له هغه چې له حزب اسلامي سره د طالبانو د ځینو غړو د تماسونو په تړاو په رسنیو کې راپورونه خپاره شول او وسلوالو طالبانو دا اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا تماسونه رد کړل او وی ویل چې له حکومت او بل هیڅ لوري سره د سولې په تړاو اړیکې نه دي نیولې. افغان حکومت یو ور بیا په وسلوالو طالبانو او نورو جنگي ډلو غږ وکړ چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته رسیدو خلاره ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي که کومې ډلې جګړې ته دوام ورکوي نو افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې جنگيږي.
ټولې هغه ډلې چې سولې ته میلان ولري، د سولې دروازې پر مخ خلاصې، بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو تر ټولو ښه لاره ګڼو. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې سوله وکړله، همداسې ټولې ډلې کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. ولې کومې ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای به یې په وړاندې باندې جګړه وکړي.
د سولې عالي شورا هم په دې باوري ده چې د دې شورا شتون یوازې د سولې د راوستلو لپاره دی او دا شورا تل تیار ده چې د سولې او مذاکراتو پر مخ خپلې دروازې پرانستې پرېږدي. د دې شورا ویان وویل که کومه ډله سوله نه کوي، لا هم دوی سولې ته هڅوي. بلور ته د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو لتیر یو کال راهیسې په ایس مجلس کې برخه نه ده اخیستې. سیاسي کارپوه وحید مجده وای طالبانو له ځینو سیاسي اشخاصو او جریانونو سره اړیکې نیولې، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت سره هیڅ په تماس کې نه دي، او دا ډله له دغو ادرسونو سره سولې ته لا هم نه ده ناسته.
د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور یو داسې کس و چې هغه د سولې او د سیاسي پروسه په سیاسي پروسه باور درلوده. د هغه د وژل کېدو نه وروسته ملا هبت الله تر ډېره بریده پورې د موقف ملا محمد عمر سره ورته دی، او په همدغه دلیل هم شاید وي چې دوی تر اوسه پورې بیا د سولې په پروسه کې کوم کوتلی ګام نه دی اخیستی او نه هم داسې اعلان کړی دی چې موږ سولې ته حاضر یو.
که څه هم له طالبانو سره د سولې غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې پورته شوی، خو د ولسمشر غني په وخت کې له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لپاره له ګڼو میکانیزمونو کار واخیستل شو، خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په تړاو یو بل راپور هم تاسو ته غواړو چې وړاندې کړو. څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې اوریدلی دي چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې په ملي راډیو او ټلویزیون باندې کوم بریچ چې د وسلوالو نن شوی وو، د هغې پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله، او دا چې په کې څلور ځان وژونکي یا برید کوونکي وژل شوي دي او دوه پولیس اسکر هم په کې وژل شوي دي. همداشان ویل کېږي چې لږ تر لږه شل کسان کې ټپیان دي. د پیښې نور حال او تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې.
چارواکو ویلي نن سهار د لسو بجو په شاوخوا کې څلورو برید کوونکو په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو تلویزیون په دفتر برید وکړ چې د افغان ځواکونو لخوا په نښته کې ټول برید کوونکو له منځه وړل شوي دي. د پیښې یو تنعیني شهید میرولي ډیوي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې وویل. د ننګرهار ولی ګلاب منګل نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل په راډیو تلویزیون د ترهرګرو په برید کې شپږ تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان شیرغه فکری وویل د ترهرګرو په دې وسلوال برید کې د ملي راډیو تلویزیون درې کارکوونکي دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه افغان سرتیرو په ګډون ولس تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي. د دی پی کی مسولیت د ایش وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د رسنیو په دفتر وسلوال مخالفین ډلې ایز برید کوي. تر دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د بیان ازادۍ په دفترونو او د رسنیو پر کارکونکو خونړۍ حملې شوې چې له امله یې ګڼ شمېر د مطبوعاتو کارکونکو او خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
اوردونکو، د افغانستان او پاکستان په اړه مو راپورونه واوریدل. اوس هم راځو یو څو نړیوالو مهمو موضوعګانو ته. تاسې دا کېږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د فدرالي ادارې یا اف بی آی له پخوانی مشر څخه غوښتي دي چې د ملي امنیت د پخوانی مشر په اړه دی پلټنی نه کوي، ځکه په هغه باندې تورونه و چې له روسانو سره یې د ټرمپ د انتخاباتو پر مهال اړیکې درلودې. په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو یو مهم وکیل له اف بی آی څخه غوښتل چې د ټرمپ لخوا د داسې یوې غوښتنې په اړه کوم سند یا ثبوت ولري هغوی ته دې وړاندې کړي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ راپور ته چې زموږ همکارې مهواش جلیل چمتو کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی باندې غږ کړی چې د قومي سلامتیا پخوانی سلاحکار مایکل فلین په حق لا پلټنې دې ودروي. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار په خپل رپورت کې ویلي چې صدر ټرمپ په تیر فروری میاشت کې د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمس کومي سره شوې ملاقات کې دا خبره کړې وه. د ملاقات وروسته جیمس کومي په یو خط کې لیکلي وو چې صدر ټرمپ هغه ته ویلي وو چې زه امید لرم تاسو به د معاملې باندې غلي شئ. د صدر ټرمپ او کومي ترمنځ دا خبرې اترې د قومي امنیتي غونډې وروسته شوې وې. د غونډې وروسته صدر ټرمپ د اف بی آی ډایرکټر سره یوازې د خبرې کولو وختونه کړې وه، نو نور کسان د کمرې نه بهر ووتو. دا خبره د جیمس کومي سره کارکونکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلې. د اف بی آی موقتی ډایرکټر انډریو مکیاب ته په یو خط کې د کانګرس په نمایندګانو جرګې کې د څارنې کمیټې مشر جیسن شفیډز غوښتنه کړې چې د جیمس کومي او صدر ټرمپ په حق له ټول مواد دی د مئی څلېرشتمې نیټې پورې کمیټې ته وړاندې کړي شي. صدر ټرمپ تېره اونۍ د اف بی آی ډایرکټر جیمس کومي د خپلې څوکۍ څخه لرې کړې او د دې وروستو په سیاسي کچه یوه لویه شخړه مخې ته راغلې او په داسې غوښتنو کې اضافه شوې چې روس او ټرمپ ترمنځ د اړیکو پلټنو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ کړي شي. خو وایټ هاوس دا خبرونه رد کړي چې صدر ټرمپ د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمس کومي نه لرې کړي شوي د قومي سلامتیا سلاحکار مایکل فلین او د روس ترمنځ د اړیکو په حق لا پلټنې ودرولو غوښتنه کړې وه.
ترنو عزتمنو اوریدونکو نن د ترکیه ولسمشر او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بل سره لیده کاته هم کړی ده په سپینې ماڼۍ کې دلته په واشنگټن ډی سي کې. هغوی د ترهګرۍ پر ضد هم خبرې اترې کړي دي. څېړونکي د دې لیده کاته په تړاو څه وایي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
د اردوغان یو شمېر ملاتړي او مخالفین هغه مهال د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو کله چې نوموړي له ډونالډ ټرمپ سره ملاقات درلود. په یو ګډ خبري کانفرنس کې د ترهګرۍ په اړه د ترکیې د اندېښنو په برخه کې ټرمپ په ډېر احتیاط خبرې وکړې.
موږ د ترهګرو ډلو لکه داعش او د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې جګړه کې د ترکیې ملاتړ کوو او دا یقیني کول غواړو چې دغه ډلې هیڅ خوندي ځای ونه لري.
خو هغه هیڅ داسې څه ونه ویل چې د اردوغان په غوښتنه په سوریه کې به د کوردي یاغیانو له ملاتړ څخه لاس اخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل
موږ به هیڅکله هغو ډلو ته اجازه ورنه کړو چې د مذهبي او نژادي جوړښتونو ګډوډي غواړي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د خپل عیب د پټولو لپاره کاروي.
اردوغان په دې کې هم پاتې راغی چې متحده ایالات دې ته وهڅوي چې ترکی مذهبی مشر فتح الله گولن لامریکا څخه وباسي. اردوغان په گولن باندې تور لګوي چې د د حکومت پر ضد تیر کال د یوې ناکامې کودتا هڅه کړې و. چېډونکو وایي چې د ترکی ټولواک ولسمشر په دغه دوغو برخو کې کڅه هم سندې تر لاسه کړي خو کېدې شي په یو شمیر نورو غټورو برخو کې سره موافقه ته رسیدلې وي. د منځني ختیځ د دیموکراسي د پروژې مشر هاوارد ایزنستانت وایي
It's very likely that he got additional support.
ډیر احتمال شته چې هغه به خپل د ترکیې د کورونی امنیت په برخه کې د پی کی کی په وړاندې نور ملاتړ ترلاسه کړی وي او هم یې خای د عراق په شمالي برخه سنجر کې د برید جواز اخستی وي.
د منځني ختیځ په چارو کې دغه کارپو ایزنستانت د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل چې له ټرمپ سره د اردوغان ملاقات به هغه ته د هیواد دننه نور پرستیج هم ورکړي. امریکا د اردوغان پر ضد تیر کال ناکامه کودتا غندلې وه خو په ورته وخت کې د هغه لخوا د کودتا د مشکوکو مشرانو ژورنالستانو او د هغه د مخالفینو د نیولو چټک بهیر هم غندلې وه.
دا د هغه واده مثال لري چې پکې خوشحالي نه وي خو لکه د ډیرو داسې ناخوښه ودونو په څیر داسې دلایل موجود دي چې باید لیو بل سر پاتې شي، ځکه طلاق او جلاواله ورته په ډیره لوړه بیه تمامېږي. له همدې عمله هغه څه چې زه یې تمه کولی شم هغه داری چې دواړه لوري که څه هم لیو بل خوښ نه دي، خو د راتلونکو پایلو لپاره باید په ګډه کار وکړي.
ترکیه د ناټو د یوه غړي په توګه د یوه ځواکمن پوځي اتحاد یوه برخه ده چې په نړیواله کچه استخباراتي معلومات لري او امنیت ورپورې نغښتی دی. امریکا ترکیې ته په سیمه کې د ځواکمن شریک په سترګه ګوري او د دغې لارې له خپلو مهمو ستراتیژیکو پوځي مرکزونو سره اړیکه لري. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوه، واشنگټن ډی سي.
ترن اردوونکو د عراق پوځ وایي دوی په موسل کې د داعش وسلوال کلا بند کړي دي او دغه یاد ترهګره ډله د ښار په یوازې 10% برخه باندې کنټرول لري. موسل ښار د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د امریکا غږ راپور دا مهال یو ځل بیا درته زموږ همکاره محوشل وړاندې کوي.
د عراق پوځ ویلي دي چې دوی په موسل ښار کې د داعش توندلارو په ضد ګیره تنګه کړې ده او دا ډله اوس د ښار غربي برخه کې صرف د 10% برخه کنټرول لري. په عراق کې د ګډو عملیاتو لپاره ویاند بریګیډیر جنرال یحیی رسول د تیر نهې پروز ویلي دي چې د امریکا په ملاتړ د اوو میاشتو نه روان کمپاین وروستو اوس توندلاري د ښار صرف 12 کیلومتره برخې باندې کنټرول لري. د امریکا پوځ ویاند کرنل جان ډورین ویلي دي داعش ماتې ته نږدې ده. هغلی ډورین ویلي چې د امریکا په مرسته ترسره شوي هوایي بریدونو کې د داعش استعمال لاندې 270 سرنګان تباه کړي شوي دي. په موسل کې روانې جګړې له امله 15 لکه سیوا خلک بې کوره شوي او داسې اندازې دي چې 2.5 لکه خلک اوس هم ښار کې دننه ګیر دي. اوس چې د داعش توندلارو د ښار برخې بیلل شروع کړي دي، نو دوی عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي او که څوک د ښار نه د تښتېدو هڅه کوي نو وژل کیږي. موسل ښار باندې د داعش توندلارو کال 2014 کې قبضه کړې وه.
قدر منو اوریدونکو د مالیاس خمو ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس. تاسو کولی شئ چې دا مهال د خبرونه په ژوندۍ بڼه په فیسبوک باندې هم وګورئ او همداشان د ډیوا رادیو د ویب پاڼې د لارې هم کولی شئ چې تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون ټول خبرونه وګورئ. قدر منو اوریدونکو، یو بل راپور ولوري ته ځو چې په ټانک سیمه کې د لوبو یو میله تر سره شوې ده. د دې میلې تفصيلات څه دي؟ دغه ټول تاسو ته عدنان بیتنی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تندروی او پوزی عملیاتو څخه متاثره نیمه قبایلی سیمه افر ټانک مرکز چندولک شي د عامو خلکو ژوند بیا تازه کولو لپاره په حکومتي کچه د لوبو د څانګې لخوا درې ورځې د لوبو د میلې تابیا شوې. د افر ټانک د لوبو د څانګې ستر افسر عرفان بیټنی په دې اړوند ټیو ته وایي
د انټر ټرایب سپورتس مقابلې دي، دا به 3 دن باندې مشتمل 19 تاریخ ته به د کلوزینګ دی. د دې مقصد علاقې شه د سپورتس فروغ ده.
په جنوبي وزیرستان کې کال 2009 کې په پراخه کچه سره وسلوالو په ضد عملیات ترسره کېدو وروسته چندوله هم سخته متاثره شیوه. او جندوری بازار ترڅنګ په زیات میسر د عام خلکو ودانۍ لمنځت للی او عام خلکو ته زیات ځانی او مالی نقصان او وشتي. د میډیا پرانستې پر مهال پولیټیکل ایجنټ برکت الله ډیوته وویل
دغه تا ظاهر کې چې دغه خو ډېر لکه د سپورتس کلو سیات مطلب دا چې سکوپ یې ښه ډېر دی. ان فیوچر به ان شاء الله اوس دا ما سره د ارګنایزر ډیسکس کوله نور فیوچر کې به نور
ته وویل د میلې په پایله کې د سیمه ایزو لوبغاړو په کلکه سره د خپل فن مظاهرې وکړې. یو لوبغاړی حبیب الله وایي دوی ته نور هم زیاته حکومتي سرپرستی په کار ده.
دا وایي چې د غم سره نور دغه وکړي، تاون سره وکړي، کفونه غر تکشیش دی، داسې پروګرامونه کیږي، موږ به ډېر خوشحاله انشاء الله.
د دغه میلې څخه خوند اخستو لپاره په زیات شمېر سره سیمه ایز ننداره کوونکي هم راغلي وو. که څه هم دغه خلک د میلې په جوړېدو خوشبینه وو، خو په حکومتي کچه د ټیټې بنیادي اسانتیاو په پځای کولو یې سختې ګوتې نیولې. د سیمې او سماجي کارکن رفت الله په دې اړوند وویل
دغه میلې ته موږ په ښه نظر باندې ګورو، دا میسج دنیا ته ورکوو چې موږ دا میسج دلته بد امنی ده، خدا نن میډیا ول راغلی دی ټول افسران راغلی و داخل راغلی و چې شپه زبردست په امن طریقې سره د پروګرام وسوای خرګی نه راوخه جندولې پورې پچ پن سکولان بئی پرایمری میډل تر کالجو پرستا خو پدا شي صرف کا 10 فعال دي نور 45 دا غیر فعال دي خو یا ټیچر پواجی یا فیسیلیټی پواجی باندې لکه باندې شمار کا دا زیات مو تکلیف ته مشتا
یړ دی وی جندولې د جنوبی وزیرستان دروازه هم ویل کیږي او د پوزي عملیاتو او غنروي څخه زیات متاثر شوي خو تر دې ورسته نه گورنر او نور کوم عدالت سرواکو دغه علاقې سفر کړی او نه په دغه ځای کې کومه غټه پروژې په ځای کړی دي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیورا
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA Diva ټوئیټر @VOA Diva انستګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva نیوز
نوردون کو او د خبرونه په دې برخه کې یو پرډپور راپور لرو د واشنگتن ډي سي د خکلا ملکی د 2018 میلادي کال د ټولي امریکا د خکلا د ملکی لقب یا نوم وګاټه 25 کلنه کیرا د امریکا د اټومي تنظیم په اداره کې د کیمیا په برخه کې کار کوي یعنی یو کیمیا پوه ده په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ لخوا چمتو شوی راپور ته چې زموږ همکار محوا شلی دې وړاندې کوي
Miss USA 2017 is District of Columbia
Kara Mikala د کال 2018 لپاره د امریکا د خپلوا ملکا یا مس یو سی لقب ګټلې ده پنځه کلنه مکالا د امریکا اټمی وسلو د تنظیم کمیشن سره کیمیا پو یا کیمستا دی د مس ډیستریټ اف کولمبیا ټایټل ګټلې وو او د تیری تور پر دی پر لاس ویګس کې د مس یو سی 2017 لقب وګټو اوس پدا د کائنات ته ټولو خیسته جینه مقابله یا مس یونیورس کنټیسټ کې برخه اخلي د مس یو سی په دې مقابله کې د امریکا یو 50 ریاستونو ترڅنګ د سرخار ډیسټریټ اف کولمبیا نه کاندیدانو برخه اخستې وه مکالا د اټلی په نیپلس خار کې زیږیدلې ده او د امریکا ورجینیا ریاست په ورجینیا بیچ کې ژوند کړی مکالا ویلی چې غواړي په ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ او ریاضي په شوبو کې کیریئر جوړولو په لړ کې د ماشومانو حوصله زیاتوي مکالا وویل
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
درنو قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ ټی وی ایدایو ستاسو خبرونه چې تاسو پر رادیو واوریده او همدارنګ د تلویزیون په پردو باندې ولیدله خصوصا هغه ملګری او دوستان چې کولای شي په انټرنیټ په صفو باندې ټی وی رادیو او تلویزیون تعقیب کړي وروسته خبرونه ده شپه په خیر او موضوع دا په پیښور په هنتون کې د پښتو څانګې یا د پښتو ډپارټمنټ کې د شیرسا سوری پاړه یو غونډه جوړه شوې ده او په دې اړه به تاسو نظرونه شریک کړئ او پښتنې به وکوئ د خپرونې له قربانه